په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له منور شاه ورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې نن د قبایلی سیمو سیاسي ولسی مشران د پارلیمان په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ مخې ته د خپل حقونو لپاره احتجاجي ناشته کوي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترګرۍ سره د مبارزې لپاره یو سیمهیز اجماع ته اړتیا ده. او فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه شروع کړي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایر فورم مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې نن د قبایلی سیمو ګڼ شمېر خلک د پیښور پر شکه انټرچینج کې راجمع شوي او د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته ځي. دوی به د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د قبایلو د حقونو لپاره احتجاجي غونډه کوي چې قبایلی مشران به ورته ویناوي کوي. تیر ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې په دې اړه د قبایلی مشرانو یو جرګه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د مستقبل او اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی دی. اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. نوموړي زیاته کړه
که څه هم په پاکستان کې دا مهال د داعش هیڅ موجودیت نشته خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو ټول باید په دې وپوهیږي چې موږ د داعش د مقابلې صلاحیت لرو او هیڅ یو پاکستانی ډله فرد او اداره به د دې هیواد هیڅ وګړي ته د داعش د ترهګرې ډلې سره د اړیکو ټینګولو اجازه ورنه کړي. موږ په دې هیواد کې د داعش موجودیت نه منو.
په پاکستان کې په دې ورستیو کې د داعش ډلې د شتون په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمو د وړاندې د تحریک طالبان نه جدا شوو ځنو وسلوالو د دې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ډایرکټر جنرال لیفټننټ جنرال آسم سلیم باجوا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د پوځ مشر به د خپلې دورې پر مهال د امریکایي پوځ د مشرتابه نه علاوه د خارجه چارو د وزیر سینیټر جان کیری سره هم ملاقات کوي. د نوموړي په وینا امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونه په داسې مهال کې چې سیمه ایز امنیت او استحکام په شمول په دوه اړخیزو معاملو به هم خبرې اترې کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې داعش ډله د مهال ټولې نړۍ ته په یو ګواښ بدله شوې ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په غونډه کې ویل چې په فرانس کې وروستي بریدونه ښایي داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټولې نړۍ ته لوی ګواښ دی. د افغانستان سیاسي او حکومتي مشرانو د پیرس ترهګر بریدونه په کلکو ټکو کې غندلي دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې د عملي کولو په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې هیواد په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون یو شمېر برخې عملي شوي او پاتې به یې هم عملي کړی شي. له بلې خوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو له وجې په افغانستان کې جګړو زور نیولی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په یاني حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری دی د کوم پاړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. پرون د فرانس د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په راقه شل بمونه غورځولي او د وسلوالو یو تربیتي مرکز او د وسلې ګودام یې تباه کړی دی. په ترکی کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی G20 د سرمشریزي په سنډه کې د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فیبیس ویل چې هیواد یې د خپل دفاع لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړي په دغه موقع زیاته کړه چې موږ د داعش حمله بغیر له جوابه نه پرېږدو. هلته په لندن کې میش د شام د انسان انساني حقوقو سارونکو ډلې ویلي په دغه بریدونو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي. د فرانس د هوایي حملې د پیرس هغه ترهګر بریدونو وروسته ترسره شوې کوم چې د رواني میاشتې په 14 نیټه رامنځته شوي وو او پکې 122 کسان وژل شوي او 350 ژوبل شوي دي. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزې په سنډه کې ملاقات کړې ده. وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د دې کړکیچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. وایټ هاوس وایي دواړو مشرانو د یوکرین د کړکېچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او دا راز اوباما د مصر په سینا دښته کې د روس د سورلو د جاز د غورځېدلو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپله خواخوږي څرګنده کړه. تمه ده چې د جی 20 په سرمشریزه کې به د پیرس ښار ترهګر بریدونه د ایجنډا په سر کې وي. او بل خبر دا چې امریکا د ګوانتانامو زندان نه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې منتقل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې 15 یمنیانو ته وروسته له هغې په عرب اماراتو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه. کله چې امریکایي چارواکو دا خبره ثبوت ته ورسوله چې د دوی نه کوم خطر نشته، خوشی شوي 15 کسان د رواني میاشتې په 14 نیټه دوبۍ ته رسیدلي دي. نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي چې په دوی کې هر یو تن په ګوانتانامو کې 14 کاله جیل تیر کړی خو څه جرم پرې ثابت نه شو. دا اتر دې د مد مشال خبرونه او اوس درته زمونږ خبریال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 95 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 10 پیسې او 104 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ 10 پیسې او 106 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 13 پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 6 په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 4 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. فاټا سیاسي اتحاد او د فاټا د وکیلانو تنظیم نن په ګډه په اسلام آباد کې وایي احتجاجي مظاهره کوي. دغه کار څخه هدف څه دی؟
افسیار خاتمه غواړو او مونږ په صبح کې زم کېدل غواړو. ټول ورکران په ډېر ګڼ تعداد کې اسلام آباد ډی چوک ته رسیږو.
هم د قبایلي سیمو ځینې مشران بیا د فاټا سیاسي اتحاد د غوښتنو برعکس څه بل څه غواړي.
زمو خود ټولو نه حول ځانته د صوبې ډیمانډ دی. حکومتونه کسه مشکلات اغی ته نو یو منتخب کونسل همون ارجنټ واړو.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د مهال د امریکا په 15 ورځنی سفر دی. د چارو یو شدون کې وايي امریکایي چارواکو درک کړي چې د پاکستان له پوځ سره هم باید خبرې وشي.
ویتیان کوای چې هغه د سویلین حکومت په حق کې وی خو هغه په دې کوي چې د پاکستان پوځ سره هم اړیکې تل غواړي.
د تاریخ پاڼه 19 پروگرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو داسې خبرونه دي چې د فاټا د سیاسي اتحاد او د غزای د دغه سیمې د وکیلانو چې کوم تنظیم د دغې ګډ یو جلوس له پېښوره وایي چې روان شوی دی د اسلام آباد پر لور، چې هغلته به بیا غونډېږي او احتجاج به کوي د دغه فاټا کې د آئینی او د انتظامی اصلاحاتو په موخه چې په قومي اسمبلی کې کوم بل وړاندې کړل شوی دی، آئینی ترمیمي بل دی، غواړي چې هغې باندې بحث وشي او هغه بالاخره منظور کړل شي. په دغه اړه مونږ غواړو چې خپل خبریال سره رابطه ټینګه کړو. د ټلیفون د لارې هغه وایي چې په دغه جلوس سره روان دی، پر لاره دی، خو دغه سره زموږ ټلیفون اړیکه نه ټینګیږي. کوشش کوو بیا هم چې هغه راپیدا کړو او په دغه جلوس په اړه تازه معلومات ترې واخلو. راځو رپورټ ته. پرون د اتوار په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیې لخوا په شوي احتجاجي مظاهره کې د پاکستان له حکومت وغوښتل شول چې په فاټا کې د اف سي آر قانون خاتمه او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د احتجاجي مظاهرې یا دغه غونډې ګډونوالو په خپلو ویناوو کې همداراز په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په مخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي دویشتم آئینی ترمیمی بل د منظورولو غوښتنه هم وکړه. فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د اتوار پورز د خیبر سیاسی اتحاد لخوا د خیبر جنسی په جمروت کې د اف سی آر نظام پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه او د سیاسي ګوندونو مشرانو پکې د خپل غړو په ګډون لاریون وکړ او غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام دې ختم کړی شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. په دې حکله په مظاهره کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسی یو مشر منظور پردي مشال ریډیو ته وویل
مونږ اف سی آر نه منو، اف سی آر خاتمه غواړو او مونږ په صوبه کې زم کېدل غواړو. څنګه چې د پاکستان نور شهریان دي هغه شهریت او هغه حقوق مونږ د فاټا عوام د پاره غواړو. په 12 نومبر به ان شاء الله سبا لوا په ډیر غنټه تعداد کې مونږ د خیبر ایجنسی نه ټول ورکران ټول خلک به په ډیر غنټه تعداد کې اسلام آباد ډی چوک ته رسیږو. مونږ بالته پارلیمنت مخه ته احتجاج ریکارډ کوو چې قبایلی عوام اف سی آر خاتمه غواړي. چې کوم بل پارلیمنټیرن مکمل حمایت کو چاغه دے پارلیمنٹ کے پیش کرے شی وغه دے پارلیمنٹ نہ پاس کرے شی.
د پاکستان تحریک انصاف گوند یو مشر امین زادہ اپریدی زیاتہ کڑا
ایمو مقصد دے چې څنګه انورا صبح هغه وړي تر کې وړي نو داسې قبایلم تر کې وړي ومنګا مقصد دے چې مونږ قبایل په پاټا چې کما صبح کې زم شي.
په دې مظاهره کې قبایلی وکیل او قانون پوه اجاز مومند هم شریک وو او خپل خیالات یې صدا سے سرګند کړل.
د خیبر پختونخوا حصہ مونږ جوړ مونږ ته پاکستانیان وایي په پارلیمنت کې کوم بل موجوده پروت دی دا دې موجوده دی فورن موو کړی شي دا دې پارلیمنت راوړل شي او دا دې پاس کړل شي په دې باندې د پیسو کړل شي.
د جماعت اسلامي ګوند زرنور پردی وویل چې ځنې خلک نه غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي.
زمونږ په مقابله کې صدا سے خلک دي چې آغا فاټا چې دا متنازع کول غواړي او زمونږ ایجنډا دا ده چې دا فاټا چې کم دا په پاکستان کې زم کو دا پاکستان حصہ کو په خبر پختونخوا کې.
یاد دی وی چې په سپتمبر میاشت کې د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو موجوده عیني حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی وو چې مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو هم پرون د اتوار په ورځ د خیبر ایجنسی په جمروت شاکه سیمه کې شوې د یوې قبایلي جرګې په ترڅ کې د سیمې یو شمېر مشرانو په خپلو ویناو کې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خبرې مخالفت وکړ. د مشرانو وویل د خپلو قبایلي روایتو له لاسه ورکولو ته تیار نه دي او دا چې فاټا ته د ځان ته صوبې او یا هم کونسل حیثیت ورکړل شي. له سیمې بیا هم د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسی په جمروت شاکه سیمه کې د قبایلی ایجنسیو او اف آر سره تعلق لرونکو یو شمېر قومي مشرانو په یوه لویه جرګه کې وویل چې دوی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې حکله په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصله هم دادی د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي او قبایل چې څه غواړي هغه به ول ورکوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زم کې دل مسترد کړل. زموږ خود ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیماند دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورې دل موږ سره کې ناستل کسه مشکلات هغه ته نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ غواړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصله اغاو کی.
او د مومندوی جنسین راغلی او مشر ملک محمد علی حلیمزی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ خپل د روایتو د رواج د خپل قبایلی دستور د اغه لاندې که زمونږ ته فاټا کونسل راکې ا مونږ ته منظور دی که مونږ په زړه حل پری دی
مونگ تا منظور دے ہو مونگا چی کم دے بل سرا صوبے سرا شامے دے دل نگواڑو اگسا اگا وسائل نشتا سکولنا میں تباشی بھی دی کورونا میں تباشی بھی دی مڑ شما صوبے سے سینٹرل گورنمنٹ سر وسائل شتا اگا بے مونگ لرا پیدا کئی کہ دا اف سی آر سوک خبر کئی نو پا اف سی آر کے بالکل دا صدقہ خبر ندا پا دیکھے کہ اگا شیخونا چی کم دا انسانی حقوق کو سرا فنڈامنٹل رائٹس اگے سرا کدا متصادمی نو کی بنو
او د شمالی وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخیسته او په دې اړه یې خپل دریځ داسې وړاندې کړ.
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه تیرې یو خپل تشخص غوړي. ګوره چې قائد اعظم احمد علی جانا قبایل پانچ وایا قائد تسلیم کړی دو ګوره موږ روان هغې طرف ته یو مونږ اول موږ غواړو چې موږ د دې خلکو سره اوسکینو په تشخص شه. ګوره جی میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري طور باندې د یوه کونسل اعلان وکړه دا کونسل دا پخپلا انسازی وکړو.
یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان پوځ د عمالی کو څنګه ویلی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پیلولو د مخه د افغانستان له حکومت غوښتي وو چې د وسلوالو هغه هیواد ته د تښتېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو د پوځ په خبره چې افغان حکومت په دغه لړ کې د پام وړ کوم اقدام ونه کړ. د پاکستان پوځ دغه راز ویلي چې د افغانستان د امن له پروسې سره مرستې کولو ته چمتو دی. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایریکټر جنرل لیفټننټ جنرل عاصم سلیم باجوا وینا وه چې د ضرب عزب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی د خپل سرحدونه سیل کړي، خو افغانستان حکومت د لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وه چې د وسلوالو د تیښتې لاره نیولو لپاره د پولې په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. خاغلی باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیشله پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاری ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونې ده چې د روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د عاصم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عزب عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی بھی افغانستان حکومت حامد کرزئی صدارت کی ریفیوجی اسٹیٹس ورکر دا بیان سدے وقت کی الت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن حال تک کے واضح کئی کہ پاکستان ضرب عزب کے کما کاروائی کرے گا اگر ایک کرافٹ رپورٹ بھی دی پہ کہ یہ کس اتنا ریفریشن اور خود تختیبی دی افغانستان کا.
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے هارون رشید وای چې ټول ذمہواری په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا تور په افغانستان دی مخکم لګولې دی چې کله دا ضرب عزب شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړې شوې و چې دا خلک بدلته نه کېدی شي او تختی. خو دې کې سب جزوی رشتہ ښکاری، خو داسې هم اطلاعات وو چې خلک د اپریشن د سټارټ نه ډېر مخکې تختیدلی وو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پټ شوي وو. نو دا زما په حال پورا الزام لګول افغانستان باندې دونه هغه نه لري.
د یادونې دا چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو پاکستاني او چارواکیو ځل بیا په هغه هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون په کلکه رد کړی او ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری د یکشنبې پر ورځ کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې که څه هم په پاکستان کې داعش نشته، خو که چېرې کومه خطره محسوس شي نو هیواد یې پوره صلاحیت لري چې د دغه ډول ډلو مخه ونیسي. تفصیل له پیښور د زبی شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش شتون رد کړ او ویل چې د داعش په نامه کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه ترهګرۍ ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول ترهګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې د هغو تروریستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو او د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغه ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ
کہ سوم پاکستان کے دام محل ددائی چھ اس موجودیت نشتا خو کچیرے کو خطرہ محسوس شی نو ٹول بایت پا دیو پو ہیگی چھ مونگ ددائش دا مقابلی صلاحیت لرو او اس یو پاکستانی ڈالا فرد او ادارہ بدے دی ہیوات حس وگلی تا ددائش دا ترہگر ڈالی سرا داڑی کٹنگو لی جازہ ور نکری مونگ پا دی ہیوات کی ددائش موجودیت نمنو
ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوي چې سمود وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولي تاثیرما په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو ته پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د امحال د امریکا په سفر دی. نوموړی په داسې حال کې هغه هیواد ته سفر کوي چې د پاکستان اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره خراب دي. پر دې سربېره د پاکستان د پوځي کمانډرانو په یوه وروستۍ غونډه کې د هغه هیواد پر ولسي حکومت غږ شوی و چې د حکومتدارۍ خپلې چارې ښه کړي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم تیره میاشت امریکا ته تللی و. دا چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته سفر څومره ارزښت لري پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د پاکستان د فوج مشر جنرال رئیس شریف تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکا سفر کړی وو او سخت کال هم په همدغه میاشت کې د واشنگتن په سفر دی. د کارپان په خبره د فوج د مشر سفر په ډیرو اړخونو د اهمیت وړ دی ځکه چې امریکایي چارواکو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې فوج د واک اصل سرچینه ده. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې فوج ډیره موده په واک کې پاتې شوی خو که واک کې نه هم وي نو قدرت یا طاقت ورسره وي. رحیم الله یوسفزی د فوج د مشر د سفر په اړه ویل
امریکا کے خوڈے خلق پوہان عریدا ہوئی تھی دیکھیے اصلی دورہ خود روز کی جی جا وزیر اعظم نواز شریف چکم دورہ وا خو رسمی دورہ وا خو آگا اصلی تاریخ کے فیصلے انیس سے فیصلے خوب روز کی گی حالانکہ امریکیان خواہی کہ اگر جمہوریت کا حق کی دی سویلین حکومت کا حق کی دی خواہی کبھی ہوئی گی جیسے پاکستان فوج صدر وہم
کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې امریکا به په سیمه کې خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د فوج حمایت ترلاسه کړي. خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی چارواکي او کارپو ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر وای چې د فوج د مشر دوره کې به په امنیتی موضوعاتو او په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د زیاته کړه
خبره د افغانستان کوله خو ما خیال دی چې اوس د پیرس کې چې کوم پیش او شو نو دی وجنه به هغه سیزونه به نور هغه ته لوکوټي به امریکنن سختی شي چې تاسو دغه چې دی کنه دی دا چې کوشش وکړي چې التنا د دې دہشتگرد دی پاکستان زمکا نه استعمالی او کسو رپورٹو نه چې دل تتروسه پورې حقانه نشته یا شد هغه به ورته یی او بل خبر ودا کوي چې جی کوشش وکوي چې جی دا طالبانو دی دغه خپل کې به خبر یاترې وشي دی افغان حکومت.
اسد منیر ویل چې دا فوج او ولسی حکومت ترمنس هیڅ اختلاف نشته او فوجي کمانډرانو بیان په دې معنی دی چې ولسی حکومت د هغه چارو ذمہواری پر غاړه واخلي چې دا وخت فوج سره دی. بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د فوج مشر با په سلورو مهمو موضوعاتو خبري وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې په یو میاشت کې دننه د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج مشر دواړه ولې د امریکا سفر کوي نو موړې وای
نو افسوس وړ خبره ده په بل یو ملک کې داسې نه کیږي. خو دلته دا شی ډېر وخت نه روان دی او باید چې ونه شي. باید چې صدر اعظم چې کوم دوره کړې وي هغه یو حتمي دوره وي او هغه کې فیصلې شوې وي. چونکې هغه نه کیږي یا ونه شوه یا کېدو ته چا پرې نه خوده نو دا هغې نه پس د دې د دوره چې کوم دا زه فکر کوم چې د هغې د دورې نه هم زیات اهمیت وړ ده.
خو په عمومي توګه ټول کارپوهان د فوج د مشر امریکا ته د سفر نه هیلې لري چې په دې کې به ځینې مهمې فیصلې وشي. خو دغې سره سره به د فوج مشر د ځینو سختو پوښتنو سره هم مخ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کندن په نړۍ کې د برداشت او زغم ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ له 1915 نوم کال راهیسې په همدې ورځ هر کال لمانځل کیږي. هغه ټولنې چې دا ورځ لمانځي مشران وایي د یوې جامع د امن او سوکالۍ لپاره ضروري دي چې وګړي له زغم او صبر څخه کار واخلي. د پښتنو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشران هم له پښتني ټولنې څخه د تاوتریخوالي پیښو د لمانځه وړلو لپاره ټینګار کوي چې پښتانه باید په خپلو رویو کې د زغم ټکی ته ډیر پام وکړي او خپل اولادونه تعلیم ترلاسه کولو ته وهڅوي. شانواز ترگزی رپورٹ راکوی.
نن د برداشت او د تشدد ضد نړیوال ورځ لمانځل شي چې دا ورځ په کال 1915 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرره شوی و چې ګنې باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازي وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي. او دا هم ویل شي که چیرته هم برداشت نه وي نو امن بنوي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزی جنرال سیکرټري اورنګزیب قاسی سره خبرې وکړې
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه تشدد کوي، کچو په اسلام سیاست کوي، کچو په جمهوریت سیاست کوي، کچو په قوم پرستۍ سیاست کوي، پښتانه د پښتانه سیمه کې امن دا باید زموږ یو ایجنډا وي. د باچا خان د عدم تشدد او امن لارې چې په خپل مخ کې واخلو او خپل معاملې خپل په جرګو ځکه خپل مسلې حل کړو، نه موږ د چا لپاره استعمال شو او نه خپل ځمکه چا ته استعمالېدو ته ورکو، نو موږ
پختونخوا اولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې نو هغه وویل
تر اوسه پورې جسونه پښتانه وجلی شوي دي تقریبا 12 لکه وجلی شوي او 1 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. تشدد جواب د تشدد نه ورکوو خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی. خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمونږ خپل کلچر دی نو هغه ډېر زیات وسی کلچر دی، په هغه کې ډېر برداشت دی. خو د 79 نه را په دې خوا باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو د هغې لپاره نه یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالرې پې لګېدلې دي، پونډ پې لګېدلې، روبل پې لګېدلې، ریال پې لګېدلې. د داسې دنیا پیشن نشته دی چې د افغانستان د جنګ لپاره نه استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې مونږ ته نن چخکاری دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زرلی خان اپریدی د فاټا ان جی اوز کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکاره دی ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپل نه کړه.
او دنیا ته هم خیر ده چې موږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو خو هغې نه باوجود موږ هم د وایلنس لارې اختیار نه کړه، نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم عمل غواړو مخکې مخو او خپلو بچو لپاره د امن رواداری لار موږ غواړو
شي زمونږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په پیښور کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. اوریدونکو، د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د قبایلی سیمو سیاسي ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته ځي او هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخې ته مظاهره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی. اعزاز احمد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د داعش په نوم حکومت راهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی رسمي سفر واشنگتن ته رسیدلی. د پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي، نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق لا په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې اترې کوي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په عین حال کې په فرانس کې د هغتن لټون جاری دی. د کوم پاړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د G20 د سرمشریزي په سنډه کې ملاقات کړي. وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکېچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابې اکرم خان نور.
جمهور رسپانه خپل دایره کې لیکي د فرانس سرخار پیرس کې د تیر جمعه په ورځ کومه پیښه وشوه نو داغي په سختو ټکو کې نړیوالې ورورولۍ لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویم خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکې لیکي چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدای نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نشي ګرځول کېدای. ادارې دوی د نړیوالې ورورولۍ لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دی په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي د خپل کړی شي چې په هغه کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخیری کلی کې چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکری او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سده د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوال لخوا په بدردی سره وژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او اغوی بغیر د سمتیاس په نخښه کوي. ادارې لیکي چې ترهګری ټول انسانیت ته پیښه یو نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ په سر د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. کروسپان خپل ادارې کلی کې قبایلی سیمو کې روان سربې اس اپریشن تر لاندې او یو فضايي کاروایي کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او دغې پټنسیونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حمله د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د سلوس چې سیاسي او پوځي مشرولې لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرنی وسلوال خاتمه پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن سربې اس بل مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامل ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندویه ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانې پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخیری کلی کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغې ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر ژر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
پاکستان ډان ورځپاڼې په پېښور کې د سکانو د عبادت ځای د بیرته پرانستل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخوا د بشري حقونو د اڅار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له ولسمشر څخه د هغه هیواد په یوه قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکي ډان ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په اشنغرۍ سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندې ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردوارا چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصا د مخ کې د پېښور د ډیپټي کمشنر ریاض محسود د وزیر اعلی پرویز خټک د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پېښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامي جرګې په حسو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سکه غړي ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پېښور د ضلع انتظامیه او چارواکي ورسپانې ته ویل دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پېښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پېښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازه ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دی واپس واخلي او یادې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان سیړونکو په حواله لیکي چې بهشکه دا د ولسمشر ذمہواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایانه محرومول د بشري حقوقو ضد کار دی او باید هر افغان ته د حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه کړې. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه پرې کیږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره شوي دي. تفصیل د احمد تکل ناورو.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په 10 جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه ووژل له فرانسې بهر پلان شوی وي. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسه چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلی چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری ول اصله 29 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک هال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاوو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې اوه تنه مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندانې 15 بندیان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیان ول او تر اوسه په رسمي ډول نول تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه سپارلې چې د واشنگتن په اند هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانتانامو بندیان نشي قبلولې. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
امریکا له ګوانتانامو زندانه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتانامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکارۍ ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازی، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نشو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتانامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتانامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتانامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکي خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپل یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خپل دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیز خبرونه چې په پیښور کې د مشال ریډیو خالد خان خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری بڼه اورو.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخت نه 300 شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغستا او د افغانستان نه د هندستان په لور په ناو پاس یا ناوګه دا باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په ډومبیزل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د 1.5 کال په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه زلو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1200 کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالو نه سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته 3500 کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حقله هغه وایي:
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې 40 کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، 115 کیلومتر پولې ده د سوات سره، 30 کیلومتر پولې ده د باجوړ سره، او 30 کیلومتر پولې ده د ملکنی جن سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبې لفظ دی او د دیر مانا دا اوبا. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی دار دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی دار سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حمله کړې دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بد مت او هندو شاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه میلو شوي دي چې نن نه خوښه 1200 کاله وړاندې دی سیمه آباد او. دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وایي:
دا گندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغه اثر هم ایون هم تاسو ته ملاو شوې دي. په دې مرګره کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا دستورو چیرې مړ شو، یو دا هغه وسې زلې شو په یو مرتبان کې به واچو، د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې خښ کړو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې میلاو شوي.
لطف الرحمان وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو، او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل، او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
سکندر اعظم ته دغه ته کې سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شي وه چې دا د اسکینین ریاست در حکومت و. د دغه وخت د دغې ریاست بادشاه و اسکینوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته رالو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. خو اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه، او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملہ کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو پدغه جګړه کی او دې تویری شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینې زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباکل.
تلاش کې کوم او غرو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف وګورو نو دغلته کې یو ډیرای ده، هغې باندې اوس هم هغه د محل سه ټوکړه پاتې ده. او دغلته کې سکندر اعظم چې کله جګړه کول نو دی زخمي شوی و، د اسکینین کسانو دی په دې پتون باندې ویشتی و په غشي باندې. او دی چې کله د مازیګر هوا ووهلو د دغې علاقې هوا ډېره خرابه ده، ډېره ترخۍ په مازیګر کې دغه هوا دته اولګېده، نو ده ډېر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګه یا موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و، ځکه هغه په خپله اورا یعنی موجوده اوډیګرام، بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی، بیا دلته کې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی، او چکدره موجوده چې کوم د چکدری د دیر د چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو، بیا سوات ته لاړو، هلته کې جنگونه کړي دي. داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازارو هلته کې چې هلته کې هغه جنگونه کړي دي. بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بودھ مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی، چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بودھ مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی، او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی.
مدد تک پاتې شوی دی او زم سره ډېر رچ سایټ دي. پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو، یو پکې انداندې رہی دا چټپټ شو. داسې دین علاوه نور هم دي په مشو کې دی، په اسپند کې دی، او په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی، ګمبت فورټ ورته وایي، هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو، هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
دا پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی، او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلته په 1221 عیسوی کې راغلی دی، او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي، حیا نواز. حیا نواز دی داد مستخیلو، دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې، د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی، د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز دی، دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیر مرسته وکړه، او محمود غزنوی د دغه بهادرۍ نه متاثر شو، او د دې د ته مرګره نه برا شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه پسواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو، او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو، نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو، او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې تیز دمه د پاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و. هغه زیته نن هم خیمه وای، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو، هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر دلته راغله دی په 1526 عیسوی کې. هغه اول نواګۍ د باجوړ لکواله، بیا تلاش تراله، د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و. ټینټ جوړته مو وای ای لګولې، او هغه ځکه نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره. او کومګه بابر نامه وګورو، نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو، نو مونږ لاړو ماندی شنم یو کله دی، دغه کله مونږ ډوټ کو، او دای نه مونږ سره ځان سره غل راوړه.
The د دې ریاست چې په کار 1975 کې د قبایلی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1981 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1971 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1944 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلي کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلي نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمان د دغه کورنۍ په حکله وایي
د مولا اسماعیل لپس د زوی ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوي حیثیت یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه ملته اوسېدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و. د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامن و. آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستې وه.
لطف الرحمان وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د پټان نیپولین په نوم یادیږي د ډېر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سه اختلافات راله. انګریزانو د ده خلاف کاروایي وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د ده افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان د 1969 پوری حکومت کرے دے.
یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی. نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمان وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑ چا خپل کور ته چینو نشو ورکولے بجلی نہ پری خودا لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي. دا خلک هم مان نه مني او دا هغه د دې څه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خوده. هغه صرف د پرامنه سبق ویل دي او نور به پری خوده دي.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا په حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سوه یوشت، پر لنډو چپو 2,110، 15,360، 15,080، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلی شئ.